څلور بجې شوې. احمد شیباریم سلامونه د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د هند هوایي چلند یو الوتکه چې 222 پرلې لرلې نن د احمد آباد له هوایي ډګر څخه الوتنې څو دقیقې وروسته وغورځېده. رویټرز افرانس د هند د روغتیا د فدرالي وزیر په وینا خبر ورکړ چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه د الوتکې د غورځېدو له ځایه 1.5 جسدونه ترلاسه شوي دي. دا الوتکه د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه. پولیسو ویلي دي چې الوتکه د احمد آباد هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پورې سیمې لوېدلې ده. د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 169 هندیان، 350 بریتانیایان، وطن پرتګالیان او یو تن د کاناډا دی. په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولې دي، خو د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په بدخشان کې د طبیعي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان، خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکو او عمل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي. مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي، کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته واستول شي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي. دغه چارواکي د پنجشنبې په ورځ د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي. ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس ترخی اسلام دراولي. ټاکل شوی دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبه په عمان کې وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځه په وتلو دي، ځکه چې د په وینا دغه سیمه کې دایښ خطرناک شي. ټرمپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د کډوالۍ د قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ټرمپ لخوا لاس انجلس ښار ته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهری په ټول امریکا کې د خورېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس آژانس راپور ورکوي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهرې سوله ییزې ترسره شوي، خو په ځینو کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ نښتې شوي او سلګونه کسان نیول شوي دي. د مظاهرو د ټیټولو لپاره له وشکې بهاونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. دا خبرونه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لا سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوې ده. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل اکسپانا خبر کړی. لومړنی پرواز کې 308 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سکهل شاوخوا 10,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت وایاند تیمی بروس د سشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سرور يم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسی کور پونوم یو نړیوال مؤسسه په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداري ورکړې ده. د دغه مؤسسه په څرنه کې چې شنبه د جون په ومه برتانوي ګارډین ورسپانې خبره کړې راغلي دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2013 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. پراپور کې راغلي دي چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین پراپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې مونږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په اړه خبرې وکړو، اما مونږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیغامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درې شمیرې لرو. لومړی شمیره هم د 00202212251. دوامه شمیره هم د 00202201. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتساپ شمیره مو ده 00202301. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب له موږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندۍ اوسئ. زه خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې ریپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خوشی نه کړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې، لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه؟ دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې میشت شوي دي. یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، موږ د هغه ځای نه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی. په طبیعت کې اصلي لامل دی د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت. دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو، اکثرا همدغه خارج ژوند. اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاکه هوا ولرو. باید حداقل که هغه جایی که چې ژوند کوو یا کور جوړوو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمینه د دې مساید چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جذب شي مځکو کې، چې د اوبو د مځکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسې اوس اکثرا په کابل کې که ژوند کوي، هر څوک چې ژوند کوي، زه په کابل کې ژوند کوم، متاسفانه د ما کور بامبې کانکریټ دی چې اوبو نه جذبوي. حوله کې شنه ساحه نه لرم، کانکریټ یا موزایک دی چې مستقیمه ګران اف کیږي، یعنی سچو بوتره نه جوړیږي. په طبیعت کې هغه سایکلی دوران دی او بو شه دی او بو اکثرا موږ یو ورخ 100% او ګورو 100% اټکل کو، چې مثال کې یو ملي لیتر یو ملي ورخ وریږي، او کدا به 100% موږ تاسو تخمین کو په 100% کې موږ د امزه کې لاندې او بو د لاسونه تر 15% د دغه او بو جذبي امزه کو ته د حالي عادي نورمال امزه کو ته زراعتي خاوره خاوره پوکی شنه ساحه پوکی کانکریټ پوکی ایزوګام پوکی دغه امزه کو کې موږ لاس 100% تر 15% او بو جذبی گیم ز قبلان دی او بو نور د ټول رن اف کیږي، یعنی دی او بو اغه سچي او بو ترنه جوړیږي تبخیریږي او د ساحه نه فرار کی. نو د لاملونو دی متاسفانه اوس د کابل نفوس ډیر زیات شوی، اکثرا کورونا سي جوړ شوی او کم ساحه کې ډیر کور جوړ شوی، کور پاخه دی، کوڅه پاخه دی، سړک پاخه دی، یعنی د زمينه د دې نه د مساعد دی او بو جست چی د او د امریکلان دی او بو تغذیه شي. هم دا لاملونه دی چې موږ تاسو دا مرسکو وو دیش متر واټر ټیبل لیک خودلې پاکستان صحو کې دیش متر نه زیات دی، او بعد صحو کې چې زراعتي امده کړي او حالت اقتصاد یا عمرانی پروژه نشته دی، البته امکان لري چې دغه سطح بیا د دینا شل متر یا 15 متر.
مننه ډیره ډیره نور صاحب. تخنیکی همکار را توایي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، نه غوړو چې ډیر منتظر پاتې سي. نور صاحب کستاسو اجازه وي د دوی تماس پر واخلو. ګران اوریدونکو ځان معرفي کوي، مهرباني مایکروفون ستاسو خدمت کړئ.
السلام علیکم سرور سے محترم اتا تو ملما تو پروڈیوسر سے تو پدوار اللہ سو سلام
و علیکم. وعلیکم السلام.
بغلان ولایت کلگی سے میرا
دے بغلان ولایت سے نومو پسرلای سے میرا بانی
نومو صفی اللہ پسرلای دے بغلان ولایت کلگی دے سمینا
میرا بانی استے پسرلای سے.
سرور سے محترم او واقعا ملمړی د خښتا خبرې وکړې د غزمنګ سیمه کې. اول د زده خپل سیمه حال درکم چې خل دوه بوس سره سرور سي دي احتیاط نه کوي، دومره قدرت لکه وبا کیږي لکه استعماليږي لکه د شمسانی لګولې دي چې څنګه د المره وکي یو شمسي چلانه کی او به تر ازګر پورې انداز رواني دي فزول رواني خل دوه بوس سره دي احتیاط دي خنه ستدي ورسره لکه مال ډیر خلکو سره ما دا بس ډیر ضرورتن چې ولا کړول دي کوي دوی وای یعنی وسوچ وای دم ځکه نو بره اوځي او به زیاتیږي کامل نه.
پسرلای صاحب کلونه په خوا د سیمه پیادیږي تقریبا 50-60 کال په خوا زپل خمرې ته درغلی هم د کېلګي ډېر قوي پالیزونه وو، هغه پالیزونه وسته کنه دین دوانو د خربوزو
یاره سرور سي محترم بالکل ستري ز خپلم پالیز لرل تکالې پالیزونه وندواني شولې د غنم د شان تي چې لګي خو دې ته زراعتي سیمه ده
او ز کېلګي ته خپل نو د کېلګي ته حسین خیل او تتللې هم هغه تاسو تلین لاند ده حسین خیل کنه
او حسین خیل مونږ ته نږدې دی حسین خیل په خبره مونږ ته نږدې دی نیم ساعت لاره ده
وو زله په خمرینه وتللې مو حسین خیل ته الته د خپلوان او غوته ورغلی مو په وخت کې زما شوم ممتفلم ډېر ښه خربوزي او ډېر ښه هندواني وي د کې لګینو وایرتلې
بالکل بالکل سرور سي وو سجا بکل رئیس کې لګي د اوس الحمدلله ډېر امنیت شي رئیس کې لګي وي نو موږ سره ملما شي ډېر خل به وکي
حتمان درځم هغه د اوس فصلونه ولال دي ک میوېم ټول کړي پالیزونه ټول سول څنګه وزيات د اوس
نا سرور سه وستو د غچې دی پالیزونه چې دی په خام دي څه پکې ویني دی غنم ټول سو غنم وربش دا شان ټول سو
د تاسو کومه خربوزه ډیره مشهور ده چې کابل ته لیږي یا خارج ته صادروي کومه نو ده نوم یې چی ده فکر کوم تماس قط سو موږ سره که وسو همکار به بیا کوشش وکړي چې یو ځل بیا لوګو سره تماس برقرار شي. راځو نور صاحب ته. نور صاحب دا اقلیمی تغیرات چې دي دا تنه نه په افغانستان کې دي په ټوله نړۍ کې دي، ناڅاپي باد و باران سي موسمي بارانونه چې دي دغه وخت تغیر کړی ده
سبب څه کېدلی سي په افغانستان کې؟ خوب مثلا په کابل کې وغه غدی تاسو ویلې مهرباني وکړه چې د خلکو هغه د خپل انسان عمل د دې تغیراتو په نړۍ کې څه تغیرات دي؟ دا د ژوند تخنیکی عوامل سوي دي، دا ګلخانی غازونه کڅنګ نور صاحب.
اول خو پسرلی صاحب ته ښه راغلاست وایم او خپل سلامونه ورته ځانی کوم. انشاءالله ته خربوزه او هندواڼې نه ښه برخه څه وشي استفاده وکړي. جناب سرور صاحب، د تغییرات اقلیم دوه لاملونه دي.
مهرباني.
یو لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت سیر دی، دغه دی. او بل د انساني فعالیتونو لاملونه دي. د انساني فعالیتونو لاملونه اکثرا موږ تاسو ګورو چې همدغه عصري ژوند دی، د اوبو نه، د هوا نه، د خاورو نه بیشترین استفاده ده. او ټیکنالوژي او صنعت ته مخه ده. متاسفانه اوس جګړه په اکثره هیوادونو کې جګړه روانه ده. او ټول دغه اقتصادي بنسټونه چې اقتصاد هم پیاوړی کوي، متاسفانه اکثرا هغه مصنوعي یا انساني فعالیتونه دي، یا صنعتي کېدو دي ممالکو دي. چې یو لامل د تغیرات اقلیمي همدغه فعالیتونه دي. او بل لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت که موږ تاسې د ساینس پوهان اکثرا اټکل کوي چې مځکه تقریبا 3.5 میلیارد کال کېږي د عمر نه یې تیر شوی. او پیشبینی نه دی چې څومره به ژوند کې نور هم یا باثبات پاتې کېږي. نو تر اوسه چې موږ تاسې ژوند کوو، دا 3.5 میلیارد کال تیر شوی کې دغه اوله چې مځکه پیدا شوی یا اولین مرحله د پیدایښت، او یو انفجارات شوی. او موږ تاسې پوهیږو چې اکثرا دغه حالت د مځکو انجماد و، یعنی مکمل یغبندان و. بل لغنه اوبو پیدا شوی، بل د اوبو نه ژوند د څنګه شروع شوی. د اوبو نه اکثرا هغه ژوند چې پیل شوی د اوبو د هغه حیوانات چې اوبو کې یا نباتات چې اوبو کې رشد کوه هغه ژوند پیل شوی. بل لغنه آهسته آهسته وچ شوی، مځکه وچ پیدا شوی. بل لغنه که اسلامي مفکورې ته لاړ شو، آدم و حوا پیدا شوی او ژوند پیل کړی. او د هغه ابتدایي ژوند د انسانانو نه هغه شروع شوی. خو د انسانانو نه مخکې ټول حیوانات، اکثرا حیوانات ژوند کړی. مختلف حیوانات چې اوس اکثر یې اوس نشته دی یا انتقاص کېدلی، دې لپاره چې هغه محیط یا ماحول چې د هغه ژوند لپاره مهیا و اوس نشته دی. یعنی کراتران وچې ته لاړو د یخبندانې نه اوبو ته لاړو، د اوبو نه وچې ته لاړو، د وچې نه اوس کراکرات دې ته ځو چې هوا ګرمېږي او اکثرا درجه د هوا پورته کېږي. تغییرات اقلیمی همدغه حالت ته وایي چې په فصلونو کې تغییر راشي. په آب و هوا کې حداقل د لس کالو نه د یو بل حالت ته موږ لاړ شو، تقریبا دغه د نورمال حالت نه. دغه تغییرات اقلیم دی. د تغییرات اقلیمی فقط اوس افغانستان کې، متاسفانه افغانستان د هغه ممالکو دی چې ډېر د اقلیمي تغییرو یا د بدلون نه متاثر دی. ټول نړۍ کې اکثرا تغییرات اقلیمی یعنی منطقوي بحث نه دی. تغیرات اقلیمی یو غټ ساحه یا لوی ساحه په برکې نیسي. ستنه افغانستان هغه په نورو نړۍ کې تغیرات اقلیمی شته دی. خو هغه لامل چې اکثرا په نورو هیوادونو کې کم تاثیر کړی، یو لامل جغرافیایي حالت د هغه مملکت دی چې موږ تاسې متاسفانه افغانستان په وچه کې پروت دی. اولین ضربه مخترسیږي او اکثرا هغه ساحو د ارتفاعات یا مورفولوژي ډیر تغییر کوي. اکثرا په افغانستان کې څلور فصل لرو اوس متاسفانه دغه څلور فصلو کې تغییرات راغلي کله زمی دی د مخته شروع کیږي کله وروسته شروع کیږي پسرلی هم همداسې دی اوړی اوس تاسو وګورئ تودوخه زیات شوی په اکثره مملکو کې دغه لاملونه دي اکثرا موږ تاسو کې هغه سایزانان وایي چې د لمر څه دی د هیلیوم نه تشکیل شوی اکثرا هغه اولین مرحله هغه قطر وړکی و کرا کرا دغه قطر یا هغه ساحه د تشعشع د لمر زیاتیږي او بالاخره دغه حرارت زیاتیږي او زمینه د دې ته مساعدیږي چې قیامت کیږي یا هغه ځکه آخري مرحله ورته رسیږي. دغه لاملونه یې دی چې تغیرات اقلیمي متاسفانه په افغانستان کې بد تاثیر کړی او خصوصا په اطفالو کې میندو او ښځو کې او هغه خلک چې سپینګیر شوی او امراضو کې اخته دی.
مننه نور صاحب، مننه له دې جامع معلومات څخه. بیرته راځو تاسو ته. پسرلی صاحب، صفی الله خان پسرلی له بغلان له کیلګی نه بیا موږ سره وصل دی. پسرلی صاحب مهرباني وکړئ مخکې تاسو اړیکه پرې سو. پسرلی صاحب،
او سرور صاحب ته پښتنه وکړه چې کوم خټکی نه ښه بازار لري.
وو دا پر ته وای
کابل ته موږ لګو کنه.
وو
منګه کابل ته سره سرور سیف چې لیګو دغه شکر پاره دی ورته وای او یو رقم نور دی چې ورته منګه په اصطلاح کې ورته سوزمغز وایو، بیا ورته پښتو کې شینمغز وایو، دا چې دی بیا نرمتی ورته وای. نو دا دوه رقم چې دی ډیر بازار لري په کابل کې، ډیر څه خرڅیږي، ډیر څه خرڅیږي او دا نور چې دی هغه د موږ خلک شوق نه پکې.
دا ورته وای چې دغه شکر پاره او دغه شینمغز یا مغز سبز خټکی له نور نه څه توپیر لري؟ پدې کې څه ځواني ده چې دومره قیمته ده؟
سرور صاحب محترم، د شکر پاره چې وی د دې ګور دانم چې موږ ګور شکر پاره لګه د بوري نه فادي، نو دا دې واګي دي او دا سوز نه سړي دام ډیر خو وي. دا چې یعنی کله و خوري یعنی د شونډه د انسان د شي کوي د پری پری کې دومره خواګي دي او دا نور چې دی هغه خواګي دي خو لکه دې ته به دوه رقم ته دې ته نشه رسیدلای.
سګنی حاصلات څنګه دي؟ چې مرز خو به نه کړي یو قسم مرز کله پر راځي کوم مچي د کوم
یار سرور سه محترم مخکې کو مرزونه ډیر وو اوس چې رقم دوا ورته راوتی د جملتای نه د په هو به منګه نو بیا دومره کله ته مرز نه وی نو که دوا په نه وی بیا چنجای دی دا چنجای وی هی لکه ټول خرابېږي. نو سکل خو الحمدلله د سپورې خټکی لاشنه یې وهلی نه دی خو چنجي لا د سپورې سلام یې ورته ویلی نو معلوم شي چې کله پاخې شي لدی معلومیږي چې چنجي وهلی دغه وخت معلومیږي.
مننه سرای صاحب، یو جهان مننه څه برنامه کوم برخه وایم.
مننه سرور صاحب ګوره کله کې د برازي
کدا رغله ماتمن ک په لخوا مریته در وو ختم سالنګه خواته اتمن در زم کې لګیته
ولې د عمر خدمت کیو
جار دې سم. مننه نور صاحب، دیوبل اوریدونکو پیغام را لګلې دی هغه بم واورو د کابل ده او بګورو چې سوای په کابل کې دی او بو پاکله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زد کابل نہ خبر قوم زمانم سید عبداللہ سادات تے او په وحدت لیسا کی معلم یم. نو تاسو ول چې ته وبو کمای یو حل خو د خلکو په منځ کې یو اواز ده کابل کې خټیر د خلکو په منځ کې اواز وی چې د پنځیر وب کابل تراړی کدا اواز رښتیا وی یا کدا حکومت وس نیوی یا بندونه جوړول دی لکه بند شاو اروس جوړ شو نور بندونه جوړ شي خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نیوی چې دا موسسه ورسره کومک وکي او دا کارونه وشي ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
نور صاحب د کابل نام ساده صاحب غږ واورید. دوی وای چې په کابل کې دوی له چا وازه ده امدا وزنه ده پروژسته چې د پنشیر له سین نه یو کانال راوړوي کابل ته د څخلو د اوبو لپاره او هغه د شاتوت بندم ده. په دې هکله نور صاحب څه معلومات لري؟
زه خوال کې غواړم چې لږ دره دا پوهاوی هم زیات کو.
بله
دی اوبو کمخ یو خو دی نفوس زیاتی دو دی.
بله
یو هم دغه سی صفی الله جان وویل سی استفاده بیرویه ده، یعنی و سولر وهله اکثرا په کابل کې داسې کور نه دی سی ساو نه لري، دې لپاره سی سیستم دی آبرسانی نشته دی. صحیح په ټولو کابل کې داسې منظم سیستم دی آبرسانی نشته دی، هغه دوی مجبور دی سی د مځکو لاندې اوبو نه استفاده وکړي. سیستم د فاضلاب نشته دی متاسفانه، دغه اوبو سی لرو دغه ککړ دی. اکثرا اوس ډېر شرکتونه د اوبو جوړ شوی سی معدني اوبو تولیدوي، هغه هم بیرویه استفاده کیږي. دای لاملونه وو چې خلک باید حداقل په دغه باندې مدیریت او یعنی ښه رویه ترې ښه استفاده ترینه وکړي. راغلو د پنشیر د اوبونه او د بند شاه و عروس نه، خوشبختانه چې بند شاه و عروس اوس پکې اوبو شته دی، ذخیره شوی، اکثرا همدغه لپاره احداث شوی چې د کابل اوبو تغذیه شي، یعنی مځکه لاندې اوبو د کابل یو هغه شاخصتونه دا چې باید همدغه بند د دې اوبو هغه اکثر مشکلات جوړیږي دای تامین کی. بل مول سیستم به آبرسانی نشته دی، پلان کې هغه په خوام پلان کې وو چې باید دغه د پنشیر اوبو انتقال سی کابل ته. اوس هم فکر کوم هغه فازیلیټی یا هغه ابتدایي سرویګان شوی ده، د ما په زسته تر څو خبري نو دی یو موثره پروژه ده چې دغه راشي کابل ته او کابل مستقیما دغه شبکه سازی چی او دغه اوبو تمدید چی مکوله شو سی د امزکو اوبو حداقل د امزک لاندې اوبو دغه باندې هم تغذیه کو هم استفاده ترینه کم شي، او موږ دغه اندیښنه سی دغه موسسه کړی سی حداقل موږ 40 کاله بعد یا 50 کاله بعد د کابل دغه وضعیت که اوس روان یو که دغه وضعیت یې امکان لري دغه 50 یا 10 کاله دوام ونه کړي، مهاجرتونه امکان لري 15 کاله یا 40 کاله بعد شروع شي. نو دغه یو لاملونه چې موږ کولی شو چې دلته ژوند دوباره احیا کړو، خلک ژوند وکړي او خلک هغه ښه استفاده ترینه وکړي. یو دا ده چې تراکم د نفوس کم شي کابل کې، دغه تراکم لاړ دي شي ولایتو ته. دغه نه وایم چې مثال هرات هم تراکم د نفوس زیات دی، مزار کې هم زیات دی، جلال آباد د لوی ښارونو کې اوس تراکم د نفوس زخته زیات دی. دغه ظرفیت نه دی، نه خاوره دغه ظرفیت لري، نه هوا دغه ظرفیت لري، نه اوبو دغه ظرفیت لري چې دغه تراکم د نفوس زیات شوی دغه محتاجات یا احتیاجات پوره کړي. بنان موږ او تاسو باید بدیل لار ته وګورو. بدیل لار همدغه ده چې بند شاه و عروس مکمل بند شي او ذخیره جوړ شي او هغه یا بهترین استفاده ترینه وشي. د قرغی اوبو باید بهترین استفاده ترینه وشي. دلته موږ سلرو چاراسیا خواته
نشاطوت بنده
هم بند لرو،
لالندر
خواته هغه سروی شوی و حتی تقریبا احتمالات دی و سه کار باید شروع سی، متاسفانه تر اوسه نه ده شروع سوی. ده سالور دری سالور بند سی ایهیا شی و جوب شی احداث شی و خیلی استفاده تری نو شی. مو کولشون سی دی کابل دی امزکلان دی اوبو تغذیه کو، او ده اوبو دی چکل اوبو سی دی پنچیر نرازی ده هم کولشی سی مو دی حداقل دی سادان و سی کابل که اوست هر کور یو سالری د غنه مخنیوي وشي. د دغه شرکتونه سي اوس مدني او تولیدي خلکو ته توزیع کوي. د دغه مخنیوي وشي موږ کولای شو چې ادعقل اغه دوامدار ژوند په کابل کې تضمین کو.
مننه مننه نور صاحب. یو ګران اوریدونکو په خاطر د ټلیفون نور صاحب تاسو اجازه به رواب خلو نغواړو ډیر منتظر پاتې سي. ګران اوریدونکو مهربان یاست، مایکروفون تاسو خدمت کړی مقدس نور اوریدونکو موږ ته پیغامونه پریخي دي، هغه اورو لغزنینه لهلمنده لقندهار.
السلام علیکم خدای ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په مجموع کې افغانان سی په داخل او خارج کې د ټول سلامونه وړاندې کوم جامباس کوچې مې د غزنی ولایت څخه ما نظر دا د وچکالۍ په باره کې سی اسلامي امارت باید کوشش وکړي سی په تراپی سیمو کې هغه سیمو کې سی هغه داسې وړکی وړکی مندونه یا خوړونه مو تاسو په اصطلاح ورته ویل کېږي دا باید وتړي تر څو پورې په مځکه کې اوبه پیدا سي. نو دلته غزنی ولایت کې هم دغه د اوبو مشکل شته چې اوبه د مخ په کمبود دي. نو په دې کې مالداران او زمینداران چې دي دغه ټوله دغه مشکل سره مخ دي چې تر څو پورې اوبه مهار نه سي او اوبه راونه تړلې سي نو دغه د وچکالۍ مشکل به هر ځای وي او اوبه به ورځ په ورځ کمیږي. نو افغانستان داسې هیواد دی چې اوبه ډېر لري خو لیکن دا داسې مهارولو لپاره د موږ تاسې کار نه ده کړی چې مهار یې کړو. انشاءالله د موږ تاسې په مځکه کې هم اوبه پیدا کېږي او د اوبو سطح رالوړېږي او نور داسې داسې د زمینداري کار هم بندې کېدای شي. نو په اوبو په بندو باید کار وشي. دا ما نظر ده. سلام
السلام علیکم. زه د غزنی د کربا ولسوالۍ نه تاسو سره په لاین کې یم. کربا ولسوالۍ کې د اوبو کومواله ډېر راغلی وروره. معلومات نه کښېستل څه وچې ده وروره. ډېره ګرمې ده وچکالي ده که څه چل ده. تاسو په اړه یو معلومات راکړئ.
نور صاحب له غزنی نه د موږ دوه ګران اورېدونکي وو. دواړو هلته شکایت درلود چې د دوی په سیمه کې هم اوبه کمې دي. یو وړاندیز کړی وو چې اوبه باید مهار سي. نور صاحب اوبه څنګه مهار کولی شو؟
لکه چې څنګه چې هغه ورور مې د هلمند نه تماس ونیوله.
بله
متاسفانه اسلامي امارت یو خو سیاسي مشکلات ده دی. هغه مشکل نو خدای وکړي چې حل شي. بل اقتصادي مشکلات هم د خلکو هم د دهقینو هم د صنعتکارانو هم د تجارانو او هم د حکومت مدیریت د اوبو لګره هغه لګښت ډیر زیات دی. که باندې تاسو لګښت ډیر دی. که غواړو چې د مځکې لاندې اوبو تغذیه کو لګښت زیات دی. که غواړو چې باران یا واوره یا حداقل دې ته زمينه برابر کو چې زیات ورخ پولرو باید شنه ساحه زیات کو یعنی رطوبت باید زیات کو. د دې لپاره وو رښتیا ده چې باید موږ چې دمونه جوړ کو موږ بندونه احداث کو موږ مدیریت وکړو خپل ادا ستیر وبو بخش کی. دغه مدیریت فقط همدغه ده چې موږ بند احداث کو موږ پرینتو سه دغه اوبو سه اوس روان دي اکثرا د موږ همسایه هیوادونه ته دغه مهار کو مو کولای شو چې د خپل هغه احتیاجات رفع کړو. دغه اساسي لاره ده چې باید حکومت د نړۍ هغه ټول هیوادونه چې تغیرات اقلیمي بخش کې محیطي زیست بخش کې حداقل حقوق بشر کې دغه فعالیتونه لري دوی باید هغه سیاسي ملحوظات پرېږدي. فقط کوشش وکړي دغه حق دغه حق سي هر انسان حیوان نبات لري حداقل هغه برآورده شي او خلک ترې استفاده وکړي.
مننه مننه. نور صاحب د ما پښتنه لته سونه دا چې یو کار خو به حکومت کوي. حکومت بندونه جوړوي دا غټ لګښت غواړي په میلیونو ډالر په مصرفيږي. موږ غواړو کور کې خلک څوکي چوبو ساتي وسله باما بارانوسی ډیر شړکنده باران وي په اصطلاح نو کې اوبه راځي کتبېږي ځي کوڅې ته کوڅې نه ځي او لاړې خوړته د سلارې چارې همسته چې خلک په کور کې اوبه ساتي. دغه پښتنې جواب مخکل د ستاسو راکې دوه نور اوریدونکو دی هغه موږ ته پیغامونه را لګري دي. نور صاحب که اجازه مې وي هغه به مرو واخلو بیا به تاسو ته راسو.
کومه
مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو او درنو عزتمنو اوریدونکو ته ډېر کوم احترامات او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ روغ وي. زه شفیق الله مشفق د هلمند ولایت د مرجید ولسوالۍ سره استاد سره پلین کې استاسی نن نه بس موضوع د اوبو د کمش پاړه ده. بالکل په افغانستان کې خصوصا په د بعضی مناطق کې اوبه مخ په کمیدو دي او اوبه کښته روانې دي. زیات ځایونه اوبه نه لري، خلک د وچکالۍ سره مخ دي او د دې بې ځایه استفاده په دې اړه باندې داسې زه ویلی شوم چې ډېر خلک د دې څخه ډېره بې ځایه استفاده کوي. مثلا د برمې دي، دا برمې د یو سړي دپاره یوه برمه کفایت کوي، دوی را ولاړیږي، په دې مقابل کې دوه او درې برمې یو کس وي، د یو لږ مځکې دپاره دوه او درې څلور برمې، د دې مخنیوی باید وشي. په راتلونکي کې باید داسې یو طرحه حکومت وړاندې کړي چې د کوم ځای دپاره اوبه یا یوه برمه مثال کار کوي، اضافه برمې باید هلته ونول شي په هغه مناطق کې. نو دغسې مشکلات شته چې بې ضرورته ډېر ځایونه دي چې برمې ویل کېږي او د اوبو سطحه مخ په کښته روانه. نو دغه زما یو نظریه وه، خصوصا د افغانستان د حکومت څخه مې دا ارزو توقع ده چې دې ته یو داسې پلان ترتیب کړي چې خلک دې ته پری نږدي چې د اوبو د برمو څخه ناوړه استفاده وکړي یا بې ځایه مصرف د اوبو وکړي. نو دغه زما یو نظریه وه. نور تاسو ته مخ په وړاندې ښه خبرونه غواړم، جوړ اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نعمت الله احمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د اوبو پر برابر باندې به ورجان درته وایم چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د خید سکوت سره مخ ده او دلته د اوبو د بندو سیستم سته کې چیرې حکومت وتلی او د تیر نظام او د اوس نظام شکل حال دی. د شل کال کې چې دغه د نوزاد ولسونه خپل آوازونه پورته کړي دي چې دغه د فرحات په نامه یو بند دی، دغه بند راته وتړي. د دې بند په تړلو سره ټوله نوزاد اباکیږي، اوبه سیستم برابرېږي، خونې کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ آواز سر لوړ پورو چارواکو پورې ورسیږي تر څو دغه بند راته وتړي. والسلام.
نور صاحب له هلمند مو د ګرانو اوریدونکو خواله واوریدل، شکایت لري چې حالت مو بنسته که دوی ته څه توصیه لري او بیا زما هغه پښتنې ته چې کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي مهرباني.
اول خو نعمت ته او شفیق جان ته اکثرا موږ نن کتون ته اکثرا هغه څوک چې تماس نیولې و د هلمند.
بله.
نو په دې معنی ته هلته اوبه کم دی او دا په هغه دې لپاره چې ورخ کم شوی، ساتي اوبه کم شوی، خلک مجبور دی د ثانه استفاده وکړي. دا خو د هغه دوی حق دی چې باید د اوبونه بهرمند شي، اما څنګه بهرمند شي دا د حکومت وظیفه ده. که ولایت کې دی، که ولسوالۍ ده، که دی که لری پرتو قریاجاتو کې دی، چې دغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړي. مساعدېدو د اوبو فقط همدغه دی چې هغه وویل چې فرحت بند دی نوزادو کې، یا هغه مخکې ورور مې وویل چې اکثرا د برمونه استفاده کوي بیراویه، مخکې اکثرا د عمیق سازانو بند شوی و چې باید خفاري ونه شي. اوس هم لکه چې همدغه مځکو د سا کیندل د عمیقو دا بند دی، اما ټکنالوژي یا هغه فرصتونه دا حکومت ته چالش زده دی. دل پر سه اوس روټری برمی دی یا دا برمه ده، یو کوبای دی یو روټری دا برمه و هی او دواساتو کې درساتو کې سل متر کوتی کې کوي په درساتو کې دا سل متر و هی ده. بنان کا ساده لسونه یا پنځل لسونه زیات شي هغه عمیق دی. دل پر سه هغه مجبور لیسته هغه ځای پیدا کی چې زیات او بوب کېشته ده. دې لپاره چې ضرورت بنان حکومت ته پکار دی چې بندونه احداث کې چکدمونه جوړ کې هغه نقشې چې باید چې جوړ کې د سرویګانو تکمیل کې چې کوم ځای کې چې حداقل موږ فصلي اوبو لرو هغه مهار کې زمینه د دې مساعد کې چې اوبو مهار خو خلک د سطحي اوبونه استفاده وکړي بغیر د دې نه چې برمه ووهي یا سه ووهي یا د مځکو لاندې اوبونه استفاده وکړي. دا دې ته دواړه ملګرو د ما په خیال همدغه ځواب و راځو د اوبو د سپما کولو یا د اوسنۍ وضعیت ته موږ تاسو اکثرا په ښارونو کې غږیږو پوکلې یا باندو یا لره پرتو سیمو یا ولایتو کې خو هغه طبیعي حالت د سورخ یا فصلون تغییر کړی او تغییرات اقلیم د متاسفانه مشکلات کې پیدا شوی دا وضعیت چې اوسنۍ په لوی ښارونو کې دی زه خپل مثال ورکوم د ما بام ایزوګام دی د ما ناوانه چې اوبو کته کېږي په حولۍ کې حولۍ یعنی شنه ساحه نه لرم چې دغه ظرفیت ولري چې دغه اوبو چې یو وارې باران کېږي ټول هغه اوبو هلته ذخیره شي او جذب شي اوبو کې زی کوڅه کې کوڅه م وزي کانکریټ دی د هغه نه چې وزي سړک ته سړک هم هغه جوچې کانکریټ دی بلاخره مجبور دی چې دغه بیاله او رود ته لاړ شي رود مستقیما زی یا پاکستان ته ځي یا ایران خواته ځي دغه مشکلات پکې شته دی موږ په عمران او انکشاف کې یو پسوند لرو د انکشاف پایدار په نامه دا پایدار په دې معنی نه دی چې پروژه باید استحکام ولري هغه استحکامیت پکې شته دی مونږ پایداری په دغه کې دې لپاره شته دی چې موږ د ټول هغه آسیب پذیر نقطې پروژه کې پیدا کړي هغه په نښه کړو همدغه چې اوس کور جوړوو حداقل 40% لازمي دی چې شنه ساحه باید ولري 40% د هغه بودیجه باید وسنجول شي چې حداقل د محیط زیست او د چاپریال په برخه کې هغه دوی مصرف کړي کور جوړوي خټه او هغه کانکریټ ټولې باندې اچي یعنی مالکیت د باندې خلکو سره نشته دی فقط مالک دی د هغه اولۍ ده بس نه دغه مسولیت هم به حکومت دی هم به خلکو دی چې باید دغه هغه پایداری مطرح کړي هر څوک جذبي ساګان په اولۍ کې کینی حفر کړي او شنه ساحه ولري چې دغه واوره او اوبو هلته مسیر ورکړي چې دغه ذخیره شي او مستقیما زیرزمیني اوبو ترېنه تغذیه شي.
مننه نور صاحب. درې اوریدونکو نور هم پیغامونه را لېږلې دي. نور صاحب که تاسو اجازه وي هغه به هم واورو.
مهرباني
وکړئ. خو بس پښتنه دغه ده چې بس موسې جدي پام نه رانه وشي دغه اوبو ته اوبو ډېرې کوي ټول افغانستان ته خصوصا مقابلي
صدامونه نه کې دي د وچکالۍ سره خو موږ مونږه دغه سیمه ژغیرن درغنده او رسوالۍ راغله مزه ته واشه ډیر له وچکالۍ سره مخ یو باندې سخت کم دی په وړو ځایو کې نه پټې چوکي.
سلامونه نیکه له احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وختای پکتو کې جوړ او روغس ګل حسن زپری خبرې کوم د پکتیکا ولایت تواز خوول سوالي محترم ډیر ښه موضوع ته اشاره کړی ده نو راځم د موضوع په اساس یو نظر درکوم نو لکه څنګه چې تاسو د اوبو کموال ته اشاره کړی ده نو سږ کال بارانونه هم ډېر کم شوې دي په دې د پریمیاس کې زموږ په سیمه کې بارانه ده شوې نو کوم د اوبو شش د مو شش ورته وایي د اوبو زوروالي کته وبز تللې دي به کوم څه هانس دي یا برمه دي هیڅ وبنه لري و چې سوي دي نو بيخي وچکلي زیاته ده واخه هیڅ شي نهسته د خلکو مالونه هر څه د غاړي دي نو له حکومت مغښتنه داده چې باید وندونه وتړي دلته زیات وندونه سته ښه ځایونه سته چې وندونه ورته وتړل شي خو زموږ په سیمه کې هیڅ وند نهسته.
نور صاحب اکثر هیوادوالو د افغانستان له جنوب غرب نه تماس نیولې وو، یو ګران اوریدونکو هم اوس په خط کې لرو که اجازه مو یو هغه به هم راوخلو. ګران اوریدونکو ځان معرفي کا، مایکروفون تاسو خدمت کې دی، مهرباني.
سلام علیکم سرور صاحب، سلام سه ورور په خیر
ته ستړی مسه، شکر دې ته څنګه خې صحت ته دی، مهرباني.
خدای پاک دې وسه ورور جنباس کوچې مې د غزنی ولایت څخه
کوچه صاحب تاسو پیغام خو مونږ په اول کې خبر کوی پیغام ترې لګل، مهرباني که نور څه پوښتنه لري مهرباني وکي.
زما نظر خو دغه د وچکالۍ په باره کې روښتیا هم وچکالۍ دلته په غزنی کې ډېر زیات وچکالۍ ده، نو دولت باید داسې وکړي چې بندونه باید خامخا جوړ کړي، او داسې بندونه هم نه کې باید جوړ لکه اوس څنګه چې خوست کې جوړ کړی و په یو کال لا وتلی نه و چې بیا اوبو یووړ، نو دا هم د افغانستان پیسې باندې مصرفېږي. نو داسې بندونه باید جوړ شي، محکم بندونه باید جوړ شي تر څو پورې د مځکې لاندې اوبه هم پیدا شي او خلک استفاده ترې وکړي د زراعت لپاره هم.
مننه مننه جانبا صاحب کوچه صاحب. نور صاحب دموږ د درې اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل، که تاسو تماس سره نیسئ وروسته بیا له نجیب الله صدیب سره مو مرکه کړې ده، هغه د اوبو د منابعو کارپوه دی، که تاسو دموږ د ګرانو اوریدونکو تبصرو ته یا پوښتنو ته ورلاند سئ، مهرباني نور صاحب.
زه دا غوښنه ته اکثرا د اوبو د مدیریت په بخش کې ټول اعداد د بندو د ویالې جوړول وو د مځکو لاندې اوبو نه هغه ښه استفاده او په دغه باندې لږ ډېره بحث وکړه. یو برنامه اکثرا آګاهیدهي یا تعلیمات دي چې اکثرا موږ باید خلکو ته آګاهي ورکړو څنګه د اوبو نه استفاده وکړي. دا یو لامل دا 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 بخش امکان لري چې اکثرا ادارات په قریاجاتو کې ولري. یو بخش د سازګاری دی چې موږ حداقل اوس تغیرات اقلیم کې دغه بحران کې موږ ګیر یو، چاره نه لرو، نور مجبور یو چې دغه سره حداقل هغه ځان عیار کړو. د دې لپاره ځان عیار کړو یو نامه د سازګاری باید موږ هم زراعت سازگار کو، هم خلق سازگار کو، هم هغه فرصتونه ورته مساعد کو. په دې معنا موږ که غنم کرو داسې غنم وکړو چې اوبو ته کم احتیاجات ولري، که نیالګي کینوو داسې نیالګي باید کینوو چې اوبو ته کم ضرورت ولري، که سبزي کوو داسې سبزي باید وکړو چې اوبو ته کم ضرورت ولري، او کوشش وکړو چې سطحي اوبو یا د بارانونو نه یا د فصلي اوبو نه ښه استفاده وشي، مدیریت وشي او زمینه دې ته مساعد شي چې دغه زراعت او څه سازگار برنامو ته میکانیزه شي او زمینه دې مساعد شي چې خلک حداقل هغه احتیاجات لري مرفوش.
مننه ډیره ډیره احمد جاوید نور د چاپیریال ساتنې کارپو، له تاسو نه یو جهان مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. په پاته برخه کې مو له نجیب الله صدیق سره مرکه کړې ده، هغوی د اوبو د منابعو کارپو دي، دغه مرکه په ګډه ورو. په افغانستان کې خصوصا کابل کې اوبو ولې کمې شوې دي؟
دا اوبو موضوع په افغانستان کې په خصوص توګه په کابل کې یو نوی موضوع نه ده. د دوو لسیزو راپدې خوا کله چې په کابل کې خصوصا د هغه خلکو چې بازګشت وکړه له ګاونډي هیوادونو مهاجرین ټول په کابل کې مېشت شو، او د کابل نفوس له 2 میلیونه کم و په 2000 کال کې، او اوس چې تاسو وګورئ دا تر 6 میلیونه رسیږي. نو دا درې چنده نفوس زیاتوالی د دې سبب شو چې د اوبو په منابعو باندې چې د ځمکې لاندې اوبه دي ډېر فشار راشي، او دا د دې باعث شو چې هغه انډول د اوبو تغذیې او د اوبو مصرف متاسفانه مختل شي، هغه بیلانس مختل شي. نو بیا دا موږ تاسو ګورو چې د دې نتیجې دا وګرځېده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال تیتیگی نور سوی مدیریت آقا مدیریتی و اوزاعت هم دلتا دی لکه همون گفتا سگورو چه دا نوشابی فابریکی او کمپانیگان دا طول پا کابل که دا کابل دزمک د اوبو نه استفاده کوي، دلته ګرین هاوسونه او د ترکاري ګلخانه تر سلور سوا هکتار ګلخانه ای د ترکاري ګلخانه په کابل کې فعالیت کوي. دا ټول متاسفانه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي په کابل کې. نو دا ټول لاس پلاس شو او د ځمکې اوبو چې دی د یوازنۍ منبع د څښاک د اوبو لپاره په کابل کې دی، متاسفانه داسې ناورین حالت ته ورسوي.
استاد، دا د ځمکې لاندې د اوبو سطح یا واټر ټیبل چې ورته وایو، په دې حقله کې تفصیلات راکړئ، څنګه دا اصطلاح څنګه په کار ول کیږي؟
بالکل، ګورې ځمکه سختارونه لري. دا سختارونه په انګلیسي کې اکوفرونه یا د ځمکې او سفلې یا د اوبو سفلې ورته وایو. دا هغه په خاوره کې خلاګانه چېشته دي، دلته اوبو لدیر او کالونو راهیسه له میلیونونو کالونو راهیسه کله چې ځمکه تشکیل شوې ده هلته اوبو جمع کیږي په دغه منفذونو کې. دا منفذونه اوبو ساتي او دا مونږ او تاسو که مونږ یو چا یا کوهي کیندو هلته اوبو بیا په دغه چا کې یا کوهي کې بیا له دغه منفذونه نه راځي. د ټولو اوبو چې له ورخ نه رامنځته کیږي هغه د واورې یا بارون په شکل دا په درې قسمته تقسیمیږي. یو یې خو تبخیر په شکل تبخیریږي له ځمکې د سر نه تبخیریږي د اوبو د دندونو له د بندونو هغه اوبو چې ولاړ دی له هغه نه تبخیریږي. بل د واورې ویا لیکیدو او د اراجریان چې په سندونو کې د ځمکې په سر چې جریان یا د سندونو جریان تولیدوي، او بل قسمت یې د ځمکې لاندې هدایت کیږي د ځمکې د خاورې منفذونو ته رسیږي چې د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي.
مننه استاد. د کابل د اوبو منابع، عمده منابع کوم دي؟ یو خو د کابل سیند چې د بغمان د اونۍ لکلینه شروع کیږي، کته پل چرخی ته ځي، بیا ننګرهار او تر پاکستان او تر کته غځیږي، بلې د لوګر سیند هم سره یوځای کیږي. بل کوم منبع ده؟ پروسې کلونو کې ویل شوي چې د شاتوت بند جوړیږي او دا به د کابل خلکو ته اوبه ورکړي. بله پروژه هم ویل شوې ده چې د پنجشیر اوبه سیند یو ویاله یو کانال کابل ته راوغځول شي. که دا پروژې تطبیق شي، فکر کوي چې د کابل خلکو ته به کافي اوبه برابر شي؟
په کابل کې ما وویل چې دوه مهمه منبع دي. یو یې د ځمکې سر هغه د سیندونو اوبه دي چې یو شاخه یې له میدان وردګ څخه راځي، یو شاخه یې د پغمان درې څخه راځي، او بل شاخه یې د لوګر څخه د لوګر په سیند جریان مومي او دلته کابل ته رسیږي. نو دا درې مهمې شاخې دي چې بالاخره کابل سیند جوړوي. او بل د منبع د ځمکې لاندې هغه سفرې دي چې اوس متاسفانه یو ناورین حالت ته رسېدلی دی. ګوري که مونږ او تاسو غواړو چې کابل ته اوبه ورسوو، دغه بحران ختم کړو، نو دا بحران خو یو عاجل ریسپانس یا یو عاجل تدبیر ته ضرورت لري، ځکه چې اوس خو دا انډول دا بیلانس مختل شوی دی. اوس هغه اوبو ته لاسرسی یو اجتماعي معضله ګرځېدلې ده په کابل کې. نو تاسو اوس باید په دې فکر وشي چې دغه معضله څنګه په عاجله توګه حل کړي. نو په عاجله توګه حل یې دا دی چې تاسو له کابل نه په بهر کې یو منبع ومومي او له هغه نه ځای نه اوبو کابل ته انتقال کړي، او دا منبع په پنجشیر فرعي حوزه کې ده. هلته پنجشیر فرعي حوزه زما مقصد دا دی چې هلته په سیاحت کې درې سیندونه یو ځای کیږي، هلته سفرې ډېر ښه ظرفیت لري د ځمکې لاندې د اوبوي سفرې. نو تاسو کولی شئ دغه ځای نه اوبو را انتقال کړئ کابل ته. بل بحث دا دی چې په دراز مدته توګه د پنجشیر اوبه هم کابل ته بسلینه نه کوي. نو تاسو باید شاتوت بند جوړ کړئ، او شاتوت بند بیا په لالندر دره کې ډېر ظرفیت لري چې تاسو د 2.2 میلیونه کسانو ته ډېر اوبه ورکوي. او بل مازیات د شاتوت بند دا دی چې که تاسو شاتوت بند جوړ کړئ، نو شاتوت بند د ځمکې لاندې هغه مصنوعي تغذیې ساحې ته عام اوبو برابرای چې تاسو کولای شئ دغه طریق نه بیا د ځمکې لاندې اوبو بیرته تغذیه کې بیرته باس چارج کوي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته پورته شي. نو دا کار ته ضرورت لري، بودجه ته ضرورت لري، د شاتوت بند غټه بودجه او زمان ته ضرورت لري او تر پنځه تر اوو کاله په وخت ونیسي. خو پنجشیر اوبه چې درې سوه تر څلور سوه میلیون ډالرو ته اړتیا به ولري، په ژره توګه کیدای شي چې پلی شي، درې کاله به وخت ونیسي که مونږ او تاسو ښه کار وکړو. نو دا کیدای شي چې پلی شي او ډېرو خلکو ته اوبه ورسیږي.
استاد ورسته پښتنه په کورونو کې د کابل اوسیدونکو ته متوسیات ده چې څنګه دوی کولای شي د اوبو په مصرف کې سپما وکړي.
ګوره پاس ته سپما و ده باید خلک دې باندې دې باندې سر خلاص وي چې ځمکې لاندې اوبو بې انتها نه دي، ځمکې لاندې اوبو خشکیږي او که خشک شو نو متاسفانه بیا په کابل کې داسې بله منبع نشته چې مونږ او تاسو له هغه نه استفاده وکړو. اوبه باید به لوړیږي، مونږ او تاسو باید د اوبو او د غذایي موادو تر منځ یو باید انتخاب کړو. نو دا متاسفانه سخت انتخاب به وي. نو ځکه زه وایم چې اوبه سپما کړي، خو په کابل کې متاسفانه وضعیت دې حد ته رسېدلی دی چې متاسفانه د څښاکو لپاره اوبه نشته. نو مونږ او تاسو اوس کابل خلکو ته څه ووایو چې دوی سپما کړي؟ پخوا متاسفانه دا اوبه ضایع ډېر وو، اوس اوبه بیخي نشته. د سپما خبره خو بېل خبره ده. نو اوس هم هغه مصرف کوونکي لکه د آبازی، سالونونه، موترشویگان او دا غد شرکتونه چه پا کابل که موقعیت لری، دا گلخانه چه ما یاد کنه، دا طول باید مدیریت چه، دا طول باید لکابل نلری شی، بل زیونه تا انتقال شی. که دا امداس دوام اومی دا پنزه کاله نه چه دا غنه پنجده راتون که دا زمکلند او با پا همیشه توگه متاسفانه لمن زوزی.
درنو اوریدونکو د اوبو د منابعو د کارپو نجیب الله سدید سره په دې مرکه ستاسو مایکروفون پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او آباد اوسئ.
درد را پروے زما درمان خونے پزڑ میں وے.